Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد په 19مه مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه لیک اعلانوي. په خبرونه کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو لشکل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې و تنه وشل شوی او پاکستان لنن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سشکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي و چې د نومبر په 3مه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستان زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو ښاغلي ټرمپ د استل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتي سرتیری وژلی او 14 نور ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزي کوتل په سیمه کې د هموی ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او 14 ټپیان ورول شوي چې ټول امنیتي ځواکونه دي. د کورنوی چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې برید کوونکي وژل شوي، خو دا یې نه دی ویلي چې څو کسان او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادي راډیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم دغه ستونزه تر یوه حده منلې او ویلې دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ هم لغوه شوه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یو ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی وو. پاکستان د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنۍ الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,3 لک ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمېنې بیروت په مرکز کې د اګست 4مې نیټې درنې چاودنې 1,16 تنه ووژل او 16,000 نورې ټپیان کړل. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9مه به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یو لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کون کې ندی غلی کړي. اعتراض کون کې دولتي سیستم فاسد او بیګټي بولی. او د اروپای کمیسیون مشر وايي د لبنان خلک یوازې ندی، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړ ده. شارم میشل پرون د اګست په 8مه په بیروت کې د لبنان لولس مشر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل:
"Le message je veux donner aux Libanaises et aux Libanais
د ویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپای ټولنه غواړي ستاسو په څنګ کې ووسی، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. تیرونې د لبنان په پلازمېنه بیروت کې درنې چاودنې لښته لږه 1,16 تنه ووژل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 15 چټي 25، جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخیل وړ درجه 30 چټي 25، هرات اسمان شین تودوخیل وړ درجه 15 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 30 چټي 25، او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 30 چټي 25.
و بچیا و دقیقې شوې زموږ اخله اسادی رادیو اوري. د مشورې لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لشتل لږه ولس غړي په کورونا اخته شوی. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیر ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ولسی یالته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ور کوي،
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
په خوښ کې وزیرستاني کډوال وای مرستي پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږ ژو میاشتې چې شي چې میژن مرسته بن شوې دي، او دومره خلق ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشت نماز دیراشت نه کاروبارشت.
د یو نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه په یوشمیر شارونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریم او وروستي ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاري کمیټو پرون په خپل بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو زینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسون او یو شمیر فعالانو د دغه شمیر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
دا سخ کاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلې. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیله دا دي چې دغه زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستي چې ویلي دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشی کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکو اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشی کیږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشی کیدونکو طالبان خطرناک بللی. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلی د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قاعده او شرط آزادي د معافیت دود پیوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمیر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله ساده ده د ننګرهار د ولایت څخه. مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده که مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لا سره ورنه، خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډیر دن زبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدای دا باید خوش شي، ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو، زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس.
هم نوم یې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلی. زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې موږ د جنګ څخه ستړي یو، او هغه 15,000 طالبان چې خوشی شول هغوی ته قرباني ورکړ شو، هماغې دپاره هغه خوشی شول، نو همدا هم دې پسې خوشی شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واورېدل. په څو شیبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختري زړه لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسی د اگست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حمله ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حمله لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او غنو هیوادونو د خونړۍ حمله چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندل. د دې حمله له کبله چې شل ساعته دوام کړ د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالی تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حمله راورسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کیږي ماته شوي څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحل لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنون کې رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وایستل، خو څو میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هر شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په ورستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په میمیاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د ډلې ته غټ گزارونه بلل دي. ملټری ترانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالاتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هیواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټرمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ مېر پوځیان په افغانستان کې وڅونه ویل. ترامپ یو مرکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ اکسیوز وی پانی خبره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یو موټر بمی چاودنه کې لشت لشه وطن سرتیری وژل شوې دي او یو شمېر نور ژوبل دي. همدا شیبه په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون لارې را سره ده. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا چې کله چې ما تیر ما خصم د شپې ولس بجې د ولایت روغتونه چارواکو سره خبره وکړې چې په دې پیښه کې وتنه وژل شوې دي او څوار لس نور ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې د دغه تلفاتو شمېر 15 تنه ته رسېدلی ده چې 14 تنه یې ټپیان دي او 9 تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو اړین شاهدانو او سرتیرو سره خبرې وکړې هغوی دا وویل چې د دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي دي او 3 تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسې په د تېرې شپې په خبر کې چې مو ازادي راډیو ته راستولی وو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې پېښې په چا پر غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالیو مرکزونه او ولایت مرکز د دولت پر حاکمیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو پر حاکمیت لاندې دی تروس پورې چا د تیش پړه پر غاړه نه داخل
ډیره مننه په غزنی کې د اوسادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیر شپې د موټر بمی حمله په باب معلومات راکول دی وای چې ورستي معلومات دادی چې په دې برید کې لښته لشه نه تنه وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول آزادي رادیو ته وویل د دې جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رعایت کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامع ازادي رادیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخ مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتي سپارښتنه په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې زینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي رادیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نیول شوی یالته سنیټایزر استفاده کیږي ماسکونه ورکوي صحیح کارکونکي ناست.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له شاوخوا و میشت راهیسي ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی د ژوند شرایط خورا له کړه و ډک دي. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپدې خو پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتی کې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې د دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې تر لاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادۍ رادیو ته وویل
او تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میج نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته نه مزدیراشته نه کاروبار شته سخت ستونزه سره مخې میرو دا غشتنه د چې میر سره زر نظر کې غواشي مرسته.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ دي چې لدې مرستو پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غشتنه د یونیسر نه کې د دبلیو نه دونې د غړې د امرسي بخي سره شوی نه دي. خال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقه نش جوړول په لمن کې مش دا غوښتنه کې د نثار نه چې مش سره مرسته وکړو.
د اد حسن پرم د یاد سیمه یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته باندې شوی دي نر مش دا غوښتنه کې چې مش سره دښنې مرسته وشي او نر کله مش په خپل وطن کې غو درد را اخترینا کړل او دا معنی چې دا مر خلک مجبور شه چې ساجه یو خپل شالو لا ولای او ډېر داس خلک و چې لکه په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته سول یی دینه نه وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته ګای نه ګرځول ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هوایي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په ورستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي تشوه. نو کډوالو سره د نوی مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چه د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په بیلاروس کې د ولسمشر انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د اساسي رادیو د کرنټ ټایم څنګ درې کارکونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلي په بیلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالۍ سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنه کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او دیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بیلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي، موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هېڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بیلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څنګه درې خبریالان هم ونیول شول او له بیلاروس اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منس کې ونیول شول او تر لاسو کلونو پورې بیلاروس ته لورتګه منه شول.
دا همدلی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید نه امنیتي سرتیری وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شهر اړوند روزي کوتل